څخه د نړیوال اوبو پر لوري تللې ده. هغه ځای چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي و چې شایي دا ټانکر تیل په هماغه ځای کې تسلیم کړي. پامپیو د جمعې پر ورځ ویل معتبر معلومات لري چې شایي دا کښتۍ د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر رژیم د روانو بندیزونو پر خلاف هغه ځای ته تیل وړي. د امریکا د خزانه وزارت ویلي چې دا کښتۍ په تور لیست کې ده او هر څوک چې په خپلو بندرونو کې د لنګر اجازه ورکړي او یا همکاري ورسره وکړي د امریکا له بندیزونو سره به مخامخ شي. دغه کښتۍ چې وړاندې ګریسیو نومېده تر اوسه څو ځلې مسیر بدل کړی دی. څېړونکي وایي یو امکان دا هم دی چې په دې کښتۍ کې تیل د یوې بلې پروسې له مخې، یعنې له یوې کښتۍ څخه بلې ته انتقال شوی وي او یا انتقالیږي. دغه کښتۍ 2.1 میلیون بیرل تیل لري او امریکا د ایران د سپای پاسداران انقلاب سره په تړاو تورنه کړې ده.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د رادیو مجلې د وی بلی غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره د کندهار له موزیما راپور برابر کړی.
موږ اوس هم په نارل باندې کې د تیر ورځې راسي په کې سپړنی یا کندنی پیل کړی دی چې
په هنر جاج کې آر وخاد اکبر یزیده د فرشتي جلالزی لیکاورو.
هر شپه به د مخصوصن تر روډي ورسته سبق را سره ویل. یو شپه به موریازي ویل، په بل شپه به مو فزیک ویل. سما پلار معلم مو ای عزیز ما دو هم معلم شو، د ژوند معلم.
په فنکار برخه کې اکادمیسن سلیمان لایق د اکبر ایازی په فن خبري کوي.
د دې نشراتو له برکته هغه عوام چې سواد نه لري او د پروګرامونو اوري سر اخلاص او د خو اهدافو
په زرپانه کې به لنډه کیسه بن واوري.
داسې میړونو ته خزې زهر ورکوي او تلابله خزه ورته غواړي. گل ببو لکلوی دردی چه زده تراشی سور اسویله
او پوری خمین خیال که با در اروخاد شپون شیر واری.
سلا در جمش بوای، سلا در جمش بوای، دن غری خوگلن تناست وای، پورو رو پا مزودی افسانی را تکولای.
آزادی رادیوی مجله ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د امریکا غږ د جنوبی او مرکزی اسیا رئیس او د هیواد وتلی ژورنالیست اکبر ایازی تیرونی له دی فانی نړۍ وکوچید. هغه د خپل ژوند لزګونه کال په ژورنالیزم کې کار کړی. ایازی په افغانستان کې د لومړنۍ سیاسي تلویزیونی مناظرې بنسټ ایښودونکی دی او شاوخوا لس کاله د ازادي راډیو د رئیس په توګه پاتې شوی. همداراز د 2015 کال د سپتمبر په میاشت کې د ازادي راډیو یو بل خبریال جانا قاله کوزی هم لدی نړۍ سترګې پټې کړي. دا میاشت د هغه څلورم تلینو. د ازادي راډیو مجلې نننۍ غنا د هیواد دغه دوه وتلو ژورنالیستانو روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې ل مریم توخینه د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو.
ونه په کابل کې د سارک علمی او چړنیز نړیوال سیمینار وشو. د سیمینار کې یو شمیر جګپړو دولتي مقاماتو، د سارک استادو او مسولینو، د هواد علمی او فرهنګي شخصیتونو، په کابل کې د یو شمیر بهرنۍ هوادونو سفیرانو او بهرنۍ ملمنو ګډون کړی وو. په دې سیمینار کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی حسینې ساپۍ د اسلامي دورې د فرهنګي شتمنیو په لحاظ د افغانستان د تاریخي مقام او رول په اړه معلومات ورکړل او ویل چې د اسلامي دورې د فرهنګ په پرمختیا کې د آسیا د زړه په توګه د افغانستان رول جوت دی. هغې زیاته کړه چې د سارک د سازمان غړي هیوادونه زیات فرهنګي مشترکات لري او دغه فرهنګي مشترکات باید وساتل شي. کیدای شي دغه فرهنګي مشترکات د سارک د غړو هیوادونو ترمنځ د قوت ټکی وي. په دې سیمینار که د سر د فرهنګي مرکز رئیس هم د اسلامي دورې د فرهنګي میراثونو په باب خبرې وکړې او ویل چې افغانستان دوه ډوله فرهنګي میراثونه لري، ملموس او غیر ملموس، چې د تاریخ په اوږدو کې زیات بدلونونه لري. د دغه سیمینار په بهیر کې د یونسکو رئیس هم وینا وکړه او په افغانستان کې په فرهنګي برخو کې د یونسکو د پروګرامونو او کړنو په باره کې معلومات ورکړل او د دې سیمینار د جوړولو په خاطر یې د اطلاعات او فرهنګ له وزارت څخه مننه او قدردانی وکړه.
د سرزمین تصویر په نامه د انځورګر د آثارو نندارتون وشو. په نندارتون کې د هیواد د یو تن انځورګر یویشت انځور شوي آثار نندارې ته وړاندې شوي وو. د ملي نګارستان مسؤول صابر رحماني د نندارتون د پرانیستلو په وخت کې انځور شویو آثارو په باب معلومات ورکړل او ویې ویل چې په انځورونو کې د هیواد طبیعي منظرې د اوبو په رنګ تصویر شوي دي. هغې دغه راز هنر او هنرمندانو په ځانګړې توګه د انځورګرۍ هنر ته پاملرنه ضروري وبلله او د دغه شان نندارتونونو د جوړولو په برخه کې د ملي نګارستان همکارۍ څرګنده کړه. دغه راز په دغه مراسمو کې یو شمېر نورو ویناوالو په ټولنه کې د هنرمندانو د رول په باب معلومات ورکړل او په بېلابېلو برخو کې هنر او هنرمندانو ته د حکومت د مشرتابه د زیاتې پاملرنې غوښتنه وکړه. د اطلاعاتو فرهنګ وزیر وایي چې مطالعه د ماشومان او لویانو د پام اړونې په برخه کې به غښتلي کمپاینونه کوي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست حسینې صافی د کابل د عامه کتابتون د کتنې په وخت کې وویل چې کتابداران باید داسې پروګرامونه جوړ کړي چې د ماشومانو، ځوانانو او لویانو پاملرنه مطالعې ته جلب شي. په دې کتنه کې چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري هم حاضر وو، حسینې صافی د کابل د عامه کتابتون بېلابېلې برخې وکتلې. د کتنې په بهیر کې مسؤولینو یو شمېر کاري ستونزو ته هم اشاره وکړه. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستی وویل چې کتابداران د ماشومانو، ځوانانو او لویانو د پاملرنې د جلبولو لپاره داسې پروګرامونه جوړ کړي چې مطالعې ته د مراجعینو د هڅونې سبب شي. دا پخپله د کتاب لوستلو فرهنګ له ودې سره مرسته کوي.
تیرونی په غزنی کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د سلمی کالیزی د نمانځنې د پروګرامونو د ترتیبونکې کمیټې د ستاینې په پلمه هڅونکې سندریز بنډار جوړ شوی و. په دغه بنډار کې د ملکی او نظامی چارواکو ترڅنګ سلګونه تنه قومي مخورو، د مدني ټولنو استازو، ځوانانو، ولسی خلکو او امنیتي سرتیرو ګډون کړو. په غزنی کې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر دغه غونډې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
د تیرې پنجشنبه او جمعې په منځنۍ شپه په غزنی کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د سلمی کالیزې د لمانځنې د پروګرامونو د ترتیبونکې کمیټې د ستاینې په پلمه هڅونکی سندریز بنډار ترسره سو. په دغه بنډار کې د محلي او نظامي چارواکو ترڅنګ سلګونه تنه قومي مخورو، د مدني ټولنو استازو، ځوانانو، ولسی خلکو او امنیتي سرتیرو ګډون کړی وو. غونډه د افغانستان له ملي سرود څخه وروسته د غزنی والی وحید الله کلمزی په خبرو پیل سوه.
دغه مینسته چې استقلال د سلمی کلیزې په ویاړ د غزل شپه او ادبي بنډار دی، ښه راغلاست او هرکلی ویم. او مینسته هم په دې پار ترتیب کړی دی ترڅو د دغو دوستانو نه چې د سلمی کلیزې د جشن لمانځلو دپاره یې زحمت ایستلی، د دوی کړنې وستایو، تقدیر یې کړو او د قدر په سترګه ورته وګورو.
په غونډه کې د ولایتي کمیټې تر 500 پورې هغه دولتي کارمندان او چارواکو ته د ولایت مقام له لوري ستاینلیکونه ورکړل سول چې د خپلواکۍ د سلمی کالیزې د پروګرامونو په ترتیبولو کې زحمت نه ګاللی وو.
د غونډې په دې برخه کې هم د خپلواکۍ د سلمی کلیزې د نمانځ غونډې د چمتووالي د ولایتي کمیټې غړو ته بلنه ورکوو چې دریسته تشریف راوړي او کوم ستاینلیکونه چې د ولایت مقام لخوا ورته په پام کې نیول شوي هغه به د مشرانو لخوا ورته ډالۍ شي.
له دې وروسته په غزنی کې د محلي سندرغاړو له لورې د محلي موسیقۍ زړه راښکونکی یو اتڼیز بنډار پیل سو چې ځوانانو او افغان امنیتي سرتیرو ورته اتڼونه وکړل. دغه سندریز پروګرام په جریان کې د غونډې د ګډونوالو له لورې له غلام حضرت قرباغي څخه د هغه د پلار خان قرباغي د سندرو فرمایشونه وسول چې د دغه سندرو په ویلو سره دغه بنډار نور هم رنگین، خوږ او زړه راښکونکی سو.
Oh,
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي د مهال د کندهار په ملي موزیم کې له 800 څخه زیات آثار ساتل کیږي چې قدامت آن له میلاده وړاندینه یو پیړیو ته رسی. دغه موزیم ته هر ورځ لزګونه نندارچیان ورځي. زموږ همکار صادق رښتینی دغه موزیم ته تللی او راپور یې ترې برابر کړی.
د کندهار په ملي موزیم کې دا مهال 841 ډوله بیلابیل تاریخي آثار ساتل کیږي چې د مسؤلینو په خبره د کوشانیانو، باختریانو، برونزو، ډبرو او اسلامي دورې اړوندي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپاند وایي د کندهار په ملي موزیم کې داسې تاریخي آثار هم شتون لري چې په خبره تاریخ یې له میلاد څخه 2000 کاله اوړي. چپاند وایي د کندهار ملي موزیم به د نارنج ماڼۍ د کیندنو په پایله کې نور هم غني شي.
موږ اوس هم په نارنج ماڼۍ کې د تیر ورځې راهیسې پاغه کې سپړنې یا کیندنې پیل کړې دي چې موږ هیله من دي چې راتلونکي کې به هم موږ د موزیم دپاره د هماغه نارنج ماڼۍ څخه د هغه پخواني دورې آثار ولرو او هغه به راو دلته به د لیدونکو مخ ته کښېږو تر څو زموږ دا د کندهار موزیم ملي موزیم یو غني موزیم چې د افغانستان په سطحه یو تاریخي او لرغونی موزیم وپېژندل شي.
عبدالشکور چپان زیاتوي د تاریخي آثارو سره د خلکو لیوالتیا تر پخوا زیاته سوې او د ورځې لسګونه کسان د کندهار له ملي موزیم څخه لیدنه کوي.
دلته تقریبا 841 قلم آثار موجود دي د دغو مختلفو دورو چې ما مخکې درته یادواري وکړه او دلته لیدونکي راځي د دې ځای څخه لیدنه کوي، د دې موزیم د آثارو څخه لیدنه کوي او تقریبا تر څنګ بهرني لیدونکي هم راځي.
د کندهار ملي موزیم ته ورغلي کسان بیا د دغه موزیم د آثارو د ساتنې او لا غني کېدو غوښتنه کوي. قوي شاه او بخت محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا موزیم ته نور خارم وسي، نور د غني سي، د نور ولایتونو لپاره د کومر تاسو وګورئ ډېر خلک راځي د بهرني هیوادونو څخه، د نور ولایتونو څخه. او ته باید دا معلومه سي چې په کندهار کې ډېر تاریخي آثار شته او دې سره باید کومک وسي د ملي موزیم څخه، د کندهار ملي موزیم سره، تر څو نور ولایتونو خلک ووینې چې په کندهار کې هم زیات شمېر تاریخي آثار شته او باید دا موزیم لا تر څو غني سي او ډېر کار ورته وسي.
زما غوښتنه دا ده چې خلق راسی د جام موزیم سره کومک کوم وکي نو پر مختګون دغه تور کې حکومت سم دغه خاصه د خلکو سره مې دغه خاصه چې د جیا ساتنه وکي او د پر مختګ ورکي.
د کندهار ملي موزیم په 1903 کال کې پرانیستل شو چې ورسته تیر کال یې ټول آثار د هیواد د لرغون پوهانو له خوا ثبت او تاریخي دورې معلومې شوې.
اروحات اکبر یازی شاوخوا لس کاله د ازادي رادیو د مشر په توګه دنده تر سره کړه. هغه د بیان د ازادۍ په برخه کې خپل تور ویښت سپین کړل. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکاره فرشته جلالزئی د ښاغلي ایازي په ټولنیزو ځانګړنو غږیږي او هم هغه وروستی لیک وایي کوم چې د رخصت پر وخت لیکلی و.
د ازادي راډیو د افغانستان د برخې پخوانی مشر اکبر ایازي په 2015 میلادي کال کې د ازادي راډیو سره یې خپل کار پای ته ورساوه او هغه وخت د پریکړه کړې و چې دی به بیرته واشنگټن ته ځي او هلته به له خپلې کورنۍ سره نږدې ژوند کوي. د درې لونې درلودې او یو زوی درلود، زوی یې ایمل نومېده، ډېر ورباندې ګران و. نو ما داسې فکر کول چې د غوښتل چې هر چیرته چې د دو زوی هلته اوسي دی به هم هلته اوسي. زه وروسته خبره شوم چې دی بیا د امریکا ژغ رادیو سره هم کار پیل کړی و. اکبر ایازی په 2015 میلادي کال کې دغه پریکړه وکړه چې له پراګ ولاړ شي. هغه هر وخت د افغان سرویس همکاران نازول او ډېرې مجللې میلمستیاوې به یې کولې. د ایازی صاحب په کور کې به هر وخت میلمستیا وه او د افغان سرویس د افغانستان د برخې خلک به یې وربلل او ډوډۍ به یې کوله خلکو ته. زه که څه هم ډیره د میلمستیاو علاقه مندي نه لرم، نه یم ورغلی کله د یو وار یا دو وار څخه په لسو کلونو کې چې د زموږ سره همکار وو، خو زه پوهېدم چې د خوشاله کېده چې خلک د دکره ورسي، ډوډۍ وخوري، ساعت تیر سي، وخاندي، خبرې وکړي. نو کله چې د پورستی وار میلمستیا وکړه او د افغان سرویس همکاران یې ورغوښتي وو د خپل کور ته د میلمستیا دپاره، د خدای پامانۍ دپاره، زنه ورغلم ما کار درلود خو د خدای پمانه لپاره یو نوټ چې ما لیکلی وو هغه می دی و همکار په لاس ور واسطه و چې د همکار څخه می هیله وکړه چې په هغه مجلس کې په هغه محفل کې ووای زما په نمائنده کې د شپې اته تنیمې بجې به وې چې عزیز صاحب ما ته ټلیفون را وکړ او ستونه یې ډک و د ژړا څخه ما ته یې ویل ول دا دې څنګه شی لیکلی بلا عزیز صاحب هغه خلکو ته چې د ده په نظر یو څه چستو چالاک معلومېدل ده به بلا ورته ویل ول دا دې څنګه شی لیکلی زه دې وژړولم ته ولې نه رالی یم ما له عزیز صاحب ما کار درلود ونسو خو دا ما تا ته له زړه لیکلی وو نو په دې خاطر یې شاید ستا په زړه باندې کار کړی وي او ته یې ژړولی یې خو ما نه غوښتل چې تا وژړوم دا عزیز صاحب سره ما دا د خدای پمانۍ نوټ لیکلی وو دا زموږ وروستی وار خبرې وې وروستی وار لیدنه مو وه چې وروستی وار واقعا دغه زموږ خدای پمانۍ سوه زه نه وم خبره چې دا به زموږ وروستی خدای پمانۍ وي خو دا به زه اوس تاسې ته ولولم دا د 2015 میلادي کال د مارچ میاشت وه چې د نوروز د وخت سره برابره ده نو ما دا د نوروز په هوا کې لیکلی ده له اکبر عیازي سره مخشه په کابل کې د ډیرو نوروزونو سبزه لغت ته تللی یم د نوي کال د پیل د هر کلي لپاره کابلیان وایي چې سړی د شنو چمنونو او باغونو سیل ته ولاړ سي نو کال یې ښه پیل سي سږ لکه ډیر نور کلونه نه ولاړم او سږ غواړم چې یوه زړه خبره تر پښو لاندې کړم یو زوړ دود تر پښو لاندې کړم د پښتنو دا ګیله چې خپل ژوندي مشران نه پیژنو او نه یې ستایو نن به یې وستایو یو داسې مشر چې لا ډیر تکړه دی د اترن سی کېله د پښو څخه نه دی ختلی اکبر عیازي لا د یارانو یار دی د لس کاله مخکې د ازادي راډیو مشر سوی و هغه وخت ما له ښوونځی نو خلاص کړی د دنیا په سړو او تودو می سر ډیر نه خلاصېده خو پوهېدم چې منزل ډیر لري دی او لار اوږده ده اغزنه ده کله چې د کار لپاره ورغلم مخامخې په چوکۍ د کښېنستلو اشاره راته وکړه وای تا ته ولې کار درکړم مال ځکه چې زه ځوانه یم لایقه یم زحمت ایستلی سم د کار شوق لرم وای داسې خو ډیر خلک سته نو ته ولې ما د دې سوال لپاره هغه ګړی کوم ځواب نه درلود رښتیا یې ویل کور ته ولاړم او ډیر فکر مې وکړ یوه میاشت مې په همدې دغدغه کې تیره کړه تر دې وخته ما ته معلومه سوې وه چې عیازي صاحب د دروغو سړی نه دی عیازي په زړه کې افغان دی په دینداری کې افغان دی خو په حساب کې امریکایی دی له عیازي صاحب سره دروغ او غلطي نه چلېده ما رښتیا ورته وویل وام عیازي صاحب تا یوازې پر ما باور کولای سي زه ستا دپاره ځواب نه لرم شاید داسې خبرې توقع نه راڅخه درلود زما غیر پیچلی ظاهر او پیچلی باطن د ډیرو ستونزو سره مخامخ کړی یم خو دا وار یې کار وکړ عیازي صاحب چپ سو له چوکۍ راولاړ سو وای انجلۍ قرارداد ترسره کوم خو په دریو شرطونو سبق به وایې ښه کار به کوې او وخت به نه تېروې له هغې ورځې مې شپه ورځ یو کړې وه د شپې له یوې د سهار تر لسو بجو به کار ته تلم د ماپښین څخه به مې پوهنتون ته تلم ډیر واری ستړی سویم هر وار چې لټی اخیستیم یوې خبرې زه د اصابو قراری ته نه یم پریښیم ما د عیازي صاحب سره وعده کړې وه عیازي ویلي وو که دا درې خبرې په فکر کې ونیسې نو زه ستا پلار یم ستا استاد یم او د زمري غوندې به سرې سترګې دلته ګرځې او څوک به دومره نسي درته ویلی چې د دې ځایه پورته او هلته کښېنه خو که پوه شوم چې هسې ورځې تېروې بیا مخ نه دراړوم دې زه خپل زاړه حالت ته بوتلم زما پلار به سهار کار ته تر تګ مخکې د کتاب پاڼې راته پرنقشه کړې تر ماښامه به مې لس وارې په نایي قلم لیکلې پلار به مې ویل چې مشق خط ښه کوي پلار به مې ویل د چا چې خط ښه وي شخصیت یې ښه وي هره شپه به یې د ماخوستن تر ډوډۍ وروسته سبق راسره ویل یوه شپه به مو ریاضي ویله په بله شپه به مو فزیک ویل زما پلار معلم و عیازي زما دوهم معلم شو د ژوند معلم د عیازي صاحب له حیا مې پوهنتون خلاص کړ لیسانس مې واخیست تر هغه وروسته مې ماستري واخیسته په تیرو څو کلونو کې مې زرهاوو رپوټونه جوړ کړل په دې کلونو کې مې د عیازي صاحب له حیا اعتدال ته ډیر پام کاوه اکبر عیازي پښتون دی اکبر عیازي تاجک دی اکبر ایازی هزاره دی. اکبر ایازی افغان دی. په خپلو شخصي لیکنو کې بی پروا کېدلی سم او غلطی کولای سم، خو د کار په لیکنو کې مې هر وار خپل متن له سره لوستی او یو وار مې بیا د دې لپاره چې سوچه پښتو او د سوچه پښتو اساسات مراعت کړم لوستی دی. په خپله ژبه مینان ډیر خلک دي، خو اکبر ایازی له دې مینې سره وفادار انسان دی. اکبر ایازی صاحب داسې څوک نه و چې ډېرې خبرې وکړي، خو داسې سړی و چې ډېرې خبرې اورېدې. اکبر ایازی په زړه کې ماشوم دی، پاک صادق او صاف، په کار کې ځوان دی. د اکبر ایازی په فکر باندې نوې خبرې سته او د نوو خبرو په محتوا پوهیږي. شای په دنیا داری کې سپینجری سوی و. په دومره کلونو کې زه ستره شوم، هغومره چې ایازی صاحب یې شایي فکر نه وکړی، خو زما زړه وړ دی. شایي انسانان ټول داسې وي. ما به چې له چا سره غلطي کوله پلار به مې ویل انسان سه. زه نن د دې انسان په تک خپه یم، زه نن ډېره خپه یم. نن مې د خپل پلار د خبرې په معنا پوه شوم. د اکبر ایازی روح دې شاد وي. یا هی.
اکادمیسن سلیمان لایق وایي چې اکبر ایازی د افغانستان یو له مخکښو ژورنالیستانو څخه و چې په خپل کار یې افغان ولس ته ډیر څه ورکړه. د فنکار په نننۍ برخه کې اکادمیسن سلیمان لایق د علوم اکاډمۍ د ژورنالیزم د انسټیټیوټ علمی غړی عالم جان ژمن او په کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو مشر اکرام شینواره د اروخاد اکبر ایازی په کارونو غږیږي.
فنکار ایازی صاحب خو یو محترم سړی و. اول داسې دی د افغانستان بچی ده او د افغانستان د خلکو د پاره د تاسې د پروګرام یعنی د آزادۍ د راډیو د پروګرامونو له لارې ډېر خدمات کړي دي د خلکو په منځ کې. د دغې راډیو د خپرونو له لارې فرهنګي مسائل، ملی مسائل او د بشریت د پاره هغه فعالیتونه چې ټول بشریت هغه ته وګور کوي او د ټولو مشترک کار ده، په دې عرصه کې هغه د دغه پروګرام له لارې نه، د آزادۍ د راډیو له پروګرام له لارې نه خپلو خلکو ته ډېر خدمات وړاندې کړل. د دې نشراتو له برکته هغه عوام چې سواد نه لري او دا پروګرامونه اوري سر خلاص او د ښو اهدافو د نیکو کارونو دپاره تشویق شول. زه ده ته جنتونه غواړم او خدای دې خپل رحم په ده باندې نازل کی او دی دې د خپل رحم او د خپل نعمتو او د خپل معنویاتو له پلوه وساتي او جنتونه دې جايس.
کومه خاطره دې پاک لري په یاد مو دي کوم څه؟
د ما داسې یو څه په یاد نه دي مشخص چې زه ووایم. موږ خو ته پوهېږې سره جامه م اغوستې وه او په دې سره جامه کې ډېر خلک موږ ته نه نږدې کېږي او تر پایه پورې موږ چا سم ونه پېژندلو. هغه مولانا وایي چې جفت بدحالان و خوشحالان شدم، هر کسی از زن خود شد یار من و از درون من نجست اسرار من. دغه موږ خلک چې ځینې کسانو ته یا ځینې عقب گرایه کسانو ته ډیر بد ښکارو، موږ د خپل وطن له منافعو سره ډیر تړلي خلک یو. سره به یو خو د دغه سروالي تاثیر به دا نه وي چې افغانستان د کوم بل بیګانه سره پښو ته ور واچوو. موږ په خپل وطن کې خپله عقیده تعقیب کړه، لیکن دا د موږ ټول تکلونه د افغانستان د خیر او سعادت په نیت سوي دي. او دا چې که په چا ښه نه یې لګېدلې یا له موږ نه طبعاً په خپلو سیاستونو کې اشتباهات سوي، دا له بنده سره تړلي دي. داسې مکتب فکري او سیاسي نشته چې په هغې ځای کې د هغه مکتب پیروان، مبتکرین او صادق کسان له تیروتنو او له اشتباهاتو نه مبرایي. حتماً راځي.
زمانو معلم جانش من د علوم اکاډمۍ د ژورنالیزم انسټیټیوټ استاد یم. اکبر ایزی د هیواد یو وتلی لیکوال، ژورنالیست او د مطبوعاتو په ډګر کې یو رسا غږ څښتن و. موږ له ډېر ماشومتوبه د ده د غږ سره، د ده د ټون سره او د ده د خبري کارونو سره اشنا وو، او د ده مړینه د هیواد لپاره یوه ستره ضایع ده او هیڅوک به د ده تشه ډکه نه کړي. خو له شک پرته د ده لارښوونو نه او دغه کار نه موږ استفاده کولای سو، او زموږ واکمنې ادارې د دغو خلکو آثار لیکنې راټول کړي او په دې برخه کې یوه توجه پکار ده. همدا ډول زه د یو استاد او د ژورنالیزم د یو زده کړیال په صفت دا وایم، اکبر عزیزی څومره چې بنیادی او بنسټیز کارونه د ازادۍ راډیو لپاره کړي دي بې ساري دي، او د دوی کارونه د قدر او د ستایل وړ دي.
عزیزی صاحب شخصیت په یو ډول باندې نه خلاصه کیږي، یو خو دا چې لکه یو ملګری، دوست، انډیوال، بل دغه شخصیت ژورنالیزم د مسلک پورې تړلی شخصیت و، او د ته تر څنګ دغه د ادبیاتو او د په خصوص د پښتو ادبیاتو سره ځانګړې مینه چې هغه به اکثره هغه ترانی، هغه شیرونه او هغه مسایل چې د افغانستان پورې بیاړه لرله هغه یې په خپله دکلیمه کول او نشرول. نو عزیزی صاحب زما په نظر باندې د پرمختګ وجه یو خو د هغه ډېر زیات هغه مسلکي بودن و، د دې تر څنګ پوهه او ورسره ورسره هغه مسلک سره ډېره ځانګړې مینه وه چې هغه د دې سبب شو چې د په مختلفو مواردو کې په امریکا کې یو هم داشان په د ازادۍ پر رادیو کې لوړ منصبونه باندې کار وکړي.
د ټولنیزو ناخوالو د بیان لپاره د داستاني ادبیاتو په چوکاټ کې لنډ کیسه یو کوچنی جوړښت دی چې تر ډیره لارښوون کې او معلوماتي جنبه هم لري. د زرپانی په نننې پانه کې وګمه جبارخیل لنډ کیسه بن راوروي.
بنا خوری کوم زړه پیغله په نظر نه درځي چې مرکه پری وکړم. خور لنی د زړې پیغله په اوریدو غوته په غاښ شو، سترګې براندې ونیوي. دا ورته خورا حیرانونکې خبره او پوښتنه وه. د مخته دی چې ګلببو ته مخامخ ځواب ورکړي، لزانه سره یې په لوړ اواز وویل: زړه پیغله؟ ګلببو سر وخوځاوه. او خورې، زړه خو چې لږه ښایسته هم وي. خور لنی په فکر کې لاړه، ځکه د ګلببو مشر زوی نوی شل کلن شوی و او ورونو یې هر یو یې هم ودونه لرل. له ګلببو یې دستي پوښتنه وکړه: دا زړه او ښایسته نو چاته غواړې خورې؟ ګلببو اوږې وښورولې، په غرور او هسکه غاړه یې ځواب ورکړ: خاوند ته. خور لڼه یې ټکان وخوړ، له حیرانتیا یې خوله وازه پاتې شوه، لکه خور لڼه چې یې لیونۍ په نظر ورشي. خندا ونیوه خو بیرته یې ځان راټول کړ. په ورو یې وویل: نو میړه خو دې کونډ نه دی، له تا پرته بله ښځه هم لري، دا څنګه لیونۍ که څه؟ غاړه یې تازه او غږ یې لوړ کړ، سترګې یې له قهره وځلېدې، په پیغور یې وننګوله: داسې میړونو ته ښځې زهر ورکوي او تلا بله ښځه ورته غواړي. ګلببو لکه لوی درد یې چې زړه تراشي سوړ اسویلی یې له خولې وویست. څه شېبه غلې شوه، لکه څه چې هیر او یا هغه څه چې غواړي ووایي ویې وایي که نه. خو ناببره یې بې واکه په تاو له خولې ووتل: غواړم هغې ته سزا ورکړم. چا ته؟ بنې ته. خور لړه یې بیا فکر کې ډوبه شوه: ولې بنې دې څه ګناه کړی؟ څه مېړه پسې خو دې نه ده راتښتېدلې چې له تا یې بیل کړی؟ ګلببو پړنګ په ژړا شوه: تا د بنې کینه نه ده لیدلې. خور لړه یې سر وخوځاوه او د هغې خبره یې حقیقت وبله: خدای دې نه راښیي، بره د اولاد له مرګه لا لوی غم دی. په دې خبره د ګلببو ستونی ویر راواخلي، نور هم ژړا ونیوه: پوهیږې خورې، پوره شل کلونه مې له دوهم واده وروسته میړه خواته نه دی راغلی. ګلببو په ژړا ژړا کې د خپلو دردونو بیان او نقل تیر کړ: میړه مې له نوي ښځې سره دا ټول کلونه په بل کور او ځای کې اوسید. څو ورځې مخکې ننواتې راغی چې بنه مې راځي ده او نور ګډ اوسیږو. نه تلم، خو په میړه مې زړه وسوځېد. ما ویل: راځه یو ځل دا شیشکه وګوره. یوه اونۍ ورسره واړوه، ورغلم. ګلببو بیا ژړا ونیوه: خورې، هغه شپه دې څه حال وانه چاوه؟ نږدې و ټوله کوڅه را باندې خبره کړي، میړه می په هغه نیمه شپه کې ورغه ایله ویختوی ونیوه پوی کی خوري دې می خاون ته څه وویل چې داسې در باندې ګران او بیا دې ولې زرا واده ولم ما چې دا واورېدل لکه په مخ چې اره اره شم بی واکه می لو یکړه لخلی ووته خو میړه می د هغې بیزو چاره هم وکړه په دې خبره یې داسې حال پی جوړ کړ چې چغو او کوکوی ټوله کوڅه په سر واخیسته سهار ملازان می میړه بیرته خپل کور ته راوستم خو قسم یې وکړ چې نور بل هغې سره هم پاتې نشي ځکه خدای یو کال کېږي چې دواړه په ښځه پسې ګرځو خور لڼې غېږ ته رانږدې کړه نو بیا ولې په زړې پیغلې پسې ګرځې خورې ګل ببو اوږې پورته ونیوي پیغله نو څوک په بنه ورکوي خورې خور لڼې جیب ته لاس کړ زرګون نوټ یې راوویست د هغې سترګو ته یې ونیوه چې لوټونه وي د ښځو څه کمی دی لاس یې پورې کور ته ونیوه ستا میړه خو لا ځوان دی خورې هغه کور کې یو سپین ګیری چې په ملا کړوپ شوی پرون داسې یوه چټه پیغله وکړه لکه خدای چې په خپل قلم رسم کړی وي ښه نو داسې نجونې درته معلومې دي خور لڼې سر وخوځاوه هو خورې ګل ببو له خوشحالۍ لکه د ګلاب غوټۍ وغوړېده ښه خدای دې ښه در سره وکړي زه خو هم همداسې ښځې پسې ګرځم چې دا سمه پرې وسوځوم خور لڼې یې ډاډ ورکړ بس په میاشت کې دننه دننه به له خیره د دې اور لمبو ته کینې خورې او له دې سره ګل ببو له خوشحالۍ داسې اټنونه واچول تا به ویل د ورور او یا د زوی د ناوې ډوله یې چې په کور راننوځي
ریخمین خیال په نننې برخه کې د اروخاد سادودین شپون یو شعر چې څو کال وړاندې اروخاد اکبر یازی ډیکلمه کړو اورو
د ګلو به محشر و خو کورېځي لږ سخي وای که ستا د تکلي پیڅکه وای زما به هم مستي وای د تا د لاسا به وای چې بې تبې مې خوړلای د تا د مینې اور وای مورې زور کې سخي وای ماشام می د کټوی نه د شدو سکی چټلای سهار می د مټی په ترشپون کوچو سب ناری وای دردونه کھڑاونه می کری ورځی گاللای دردونه کھڑاونه می کری ورځی گاللای خوشپستا پر زنگون می سرکیشوی دلاسای وای قلم وای نه مکتب نه لیک او لوست وای نه پوه نه قلم وای نه مکتب او لیک او لوست وای تا لاس پر سر راښکلی ما خپل زړه درته شکستلی سړه د ژمي شپه وای سړه د ژمي شپه وای د نغري خوګلن ته ناست وای په ورو ورو په مزو دي افسانې راته کولی په ونو په اغزو مې مخ او پښې زخمي زخمي وای په ونو په اغزو مې مخ او پښې زخمي زخمي وای د تا په جادوګرو ګوتو ټولې رغېدلای دیوان وای شاپیری وای او ملوکه وای بدرو وای د تا د ښکلې ږغ نه د اسرارو زوږ راتللای زه لاړم زلالم چې د سر شامار علاج چیرته پیدا کړم، زلالم چې د سر شامار علاج چیرته پیدا کړم، زلالم چې په ټول دنیا وکړم ننواتی، دنیا ته گریوان وشلوم بلګې ورته ښکاره کړم، دا داړې د شامار دی نه شکرې نه نباتی، که زه یې درنه ګوټ کړم او زما سره یو نسوی، که زه یې درنه ګوټ کړم او زما سره یو نسوی، قسم په ذوالجلال دی که به یو سی ونه ماتې. یه خلقه یه خلقه سره شامار ته خړکۍ افغان پیدا دی، تاریخ کې دی راغلی چی بروس خوری دلت ماتی. یو نیم میلیون می په وطن کې شهیدان دی، په هر کال کې وردی او په هر کلی کې ساندی، میلیون شپږ شلې نه دی چې په ګوتو دي شمېرلې، میلیون شپږ شلې نه دی چې په ګوتو دي شمېرلې، یو نیم میلیون لس لکه دی پنځه لکه پرې باندې، یو نیم میلیون خاټول که د بکوا په دښته شنه سي، دا داغ به سر چکن سی زرغونه رڼا بکان دی. یه موری یه موری زړې موری ما خو نه ولیدې موری، یه موری زړې موری ما خو نه ولیدې موری، ته لاړې درنه پاته سو بېکستا نازولی، یه موری زړې موری ما خو نه ولیدې موری، تلاڑی در نپاٹ سبی کستانا زولی، یه موری دنیا اور و زدی پریشو دم یوازی، اوس گردم محس کے رلی کڑی دلی او ترٹلی. پوری یه درنی پشتنی موری، دتا د جنازی کت نور یوور حدیری تا، خبر سوام خبر سوام چی بمونمو کدل کرد دلی وڑی او تا پناور وڑی و دبل کلی دیری تا، خبر سوام چی زما فوتو دی هر چا تا شودله، خبر سوم چې زما فوټو دی هر چا ته ښودله، زویګۍ می را روان دی خلقه دی بلې پیرې ته، د کلي خلکو ویلې چې بوډۍ لیونۍ سوې، د کلي خلکو ویلې چې بوډۍ لیونۍ سوې، رڼا ته تورتم وایي سپین سبا تورې تیارې ته. چه ساده ورکول زمانم دی یادولو، چه ساده ورکول زمانم دی یادولو، تاوی چی آخری دیدن دزوی سرانه پاتی، ادی ادی خو مجبوری و بی دردی و بی واکی و دی سر شامار پدی رکلی شایستا مینی میراتی، ماوی ماوی د تا په قبر به ډیوي روښانه ومه، ماوی د تا په قبر به ډیوي روښانه ومه، ماوی چې دا ببر سر به په شنختې درته ږدمه، ماوی چې ستا کفن به په تودو اوښکو پرېومه، ماوی چې د جمعې شپه ستا مزار کې تېرومه، ما وی استاد جامو سره د زړه خواله کوم چې تا قدم پرې ایښی وي هغه ځای ښکلوم. ادې خو قسمت بله را وکړه، ادې خو قسمت بله را وکړه. په یو سر د دنیا کې ته د خاورو میلمنه شوې او زه د دنیا بل سر کې دعا درته کوم. چیدر کور ماستر گی میر نار نار ناشی چیدر گورا ماستر گی میر نار نار ناشی چیدر گورا ماستر گی میر نار